السلام علیکم تاسو ازادي رادیو ته وګیاست زه امید زهیر مليم تاسو د دې سات خبرونو اوریدو ته راوړم په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړی چې له ایران سره د تګ راتګ لا تر پرونشن به تړلې و تیره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دا لاره چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې ولا هم بنده ده طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکي هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی و خو رسمان په دې باب ایران څه نه دي ویلي د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وایان رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي وړاندې نوموړي د دې لارې بندېدل رد کړي وو بلخوا د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول توکو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي چې تیر کال افغانستان ته د یو میلیارد یو سل پنځه ویشت میلیون او درې سوه اته اویا زره ډالرو په ارزښت توکي ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي هغه ویلي په دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې متحده عرب اماراتو روسیې انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیرود ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شویدی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لس باندې دوه زره اته سوه کورنیو سره مالی مرسته کړې ده د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپله یک شبکه لیکلي د نقدو پیسو حکومت له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي د دې ادارې له قوله د دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر وایي عادت څلوېښت کسان له داعش سره د ارتباط او استنبول پر یوې کلیسا د جنوري میاشت د حملې په تړاو نیول شوي دي علي یرلیکیا پرون شنبه په خپله یک شبکه لیکلي دغه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي د تېرې جنوري میاشتې پر اته ویشتمه د استنبول د سانتا ماریا کاتولیک کلیسا په حمله کې د داعش ډلې د دوو وسلوالو په ډزو کې یو ترک وګړی وژل شوی و او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه کړې چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ دا خبره کړې د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري د چین د جمهور رئیس د مرستیات هی لافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په ویلامې کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي ودې سختې خبرې کړې د امریکا د خزانې وزیر چین ته د خپل پنځه ورځني سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکاره کړ او بیا وروسته د چین پلازمینې پیکنگ تولاړه واشنگتن او پیکنگ له کلنو راځي د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري دا خبرونه
هر کله مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سش کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شای سخت وي چې معلومه شي ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کوم شمیرې خبرې شوې دي په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 200 شل میلیونه ډالر استول شوې دي دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوې دي چې په 2019 کې اندازې څخه باندې 828 نیم میلیونه ډالر ته رسیدلې ده په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی وو له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لشکره مشو د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول افغانستان د پیسو د لیشلو اندازه کم شو ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګیدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوره ورسید په 2020 کال کې دا بهیر څه اسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو البته دقیق شمیر سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ را به شم خبرونه ملمنو ته ازرخ شفیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لپاره را سره دی. دولت په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، د دې حواله په برخه کې مادي ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله،
دا موضوع ما ډیر سیریلی وو. په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروې کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې سویفت د سیستم څخه راته د ویستر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو. او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي. او په اتحادي اروپا کې هم دغسې، مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10 دی یا یورو دی یا $10 دی یا دا دی، دا یې صحیح مصر ټول کړی وي. د مالی حوالې هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي. مثال په توګه یو څوک بیرونی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، هلته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازې سبتیږي. مثلا $300 او یورو یا $1,500 پورې سبتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکول کېږي. ما زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سبتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسیره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالې کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمیشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
حافظی صاحب وبخشي، اوس تاسو ساعت کال کوي تقریبي، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي، په څو دلایلو باندې. خو فقر ډیر زیات دی، او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شو چې خپل ژوند په خپل تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیران په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري، او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي. او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
او مننه خټک سپ د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ لیکن په دې روزا کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی څنګه تاسو د مشال رادیو نه د څه راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی اغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې اغه اخکېدو امکان ډیر کم لري یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی اغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکاروي سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل اغه ډیر ګرانه خبره ده دویم خبره تاسو چې څنګه او کاچې په پیښور کې نیو ازیدا چې په پیښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې یعنی کومګ یو کال موازنه کو یو کال خډیر کم وخت البته سړی وای شي او 15 کال کومګ موازنه کو دی اوسنه نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوه دی وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی د 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې بارنه سرمایه‌کاری چدا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات لوجي بارنه سرمایه‌کاری ډیره زیاته رقم شوې ده ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه‌کاری باندې پیدا کیږي او د عام سړی حالت چې کله خکېږي اغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغه کې روزګار ملاوي دل شو اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای نو په فارمل سېکټر کې خدای ته لوی لوی صنعت لګي دل دي کارخانه لګي دل دي پاغه کې خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي سړکونه جوړيږي لګیا دي بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډه لګولې ده کنه او دا سید دي نور خپل کارونه اغه دواړو ته نقصان رسیدلې بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره اغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شو سبزیان او ترکارې شوې اغه نرخونه تقریبا یو په دوه شوې خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چي دا یا دا غچ مونږ د پښتو کې دیاړی وایو اغه چې دا په اغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې اغه د زرونه 15 شاو شوې دی یا د 15 ساونه 2000 شوې دی د ورځې خو کته سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو اغه د بورې نرخ چې مخکې او 100 روپے کیلو اوس اغه په 150 روپے کیلو ده داسې کته سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کته سو عام جامو ته وګورل چې په اختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپیا به کنه
یو وخت به د 200 روپیا نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دی
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوې ده چې حالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی که چیرته دغه د بهرنی پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارس و هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي که څنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلې دي د خټک سره اشاره ورته وکړل چې اول په دغه سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په نن زمان پاکستان خو ډیر پرول دی خاص حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستي دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی تقریبا تر 30 میلیارډ څخه زیات پرول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پران لا تشکی دی او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیز لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي البته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کال خلک زلخ کی چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او د هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې، څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کړئ چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دی، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي او
وبخشی سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیژي زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتي لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغاني یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد راټیټ شوی دی. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی، لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابرۍ 2.3 میلیارد زمات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي، اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي موسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې کم مرسته نه شي، دومره خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په خصوص په بیړنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظ صاحب. له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا په زرګونو کسانو ته شاوخوا 10,000 کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته هلته روژه ماتی برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتي ستونزې یو څه ناڅه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نه شته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي، لوی لوی کاروباریان اوسیږي، نو هغې بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونو نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته هغې داسې وړې وړې خلتی یخي په هغې کې 2 کیلو بوره پرته وي، 1.5 کیلو پکې غوړی پرته وي، 2 کیلو پکې چای پرته وي، داسې پکې دالونه پرته وي، هغه پکې یخي او کسان راځي او هغې ته ورکوي. او دا یو ورځې په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې لس ورځ لس ورځې پاتې شي، نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمیږي. لاهور نه ډېر نه یم پوهې ځکه لاهور ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب که تاسو وایستئ، فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً دغه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ دې یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغیزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروازه خو خپله ښه کار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت له مخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو ونی هیڅ هم نه دی خوړلی او د کلې ناکلو واښه خوري، خلک په ډېر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تیری په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت و ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسی مثلا زر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستیه ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی. کساس پامی دا دی هرات دی زلزلی لپاره دیر کرونه جور شد، یوازی زمان جمکار دا میروی سزی و تک 200 میلیون افغانی مرسته اکلالا او دا دی پی سی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاري وکړل او نور دا اقتصادي ودې لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتی او زودګذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې ور وړې دي، ټوکري ور وړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظی صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنوي جامع دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي، هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي، دا بدل شوي دي. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دي دغه ډېر لږ دي، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه دانیسی دی بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا فامغه محدود کلی ګندون کې چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوي دي یا کدت قل دوه چنده شوي شوي په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور جامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاسل لري
لیکن پام دې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه مافیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستو چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو ریواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشته کده افغانستان دی کده پاکستان دی کچرته دا رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه مې په دې باندې کار وکړي فکر نه کوي چې اقتصادي رونق سبب بشي
او وخت تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپږ میلیون نفوس لري
شپږ یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي هغه ډیر مشکلات لري حالت فقر ډیر زیات او مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی اوس د ټیکستایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر شو صورت لري شو براندي اول ته ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنايي سره آشنايي د پاکستان هندستان بنگلاديش سریلانکا او ځین نور استعماري هیوادونو چې تر استعمال لاندې ول وای چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نا کله هغه د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو د بنستونه کله نا کله جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي زموږ اهداف یا ګول څه شي دي زموږ ټارګټ څه شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل چشي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسرولنی ولرو او ما ډیر وخت په دغه اکل هلیزری وخرل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړه وو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شوم د افغانستان او ما د سر کې هم کوچر وم نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نور سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلنلاره چې وی نو کله د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتي خلکو وختل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغله له هڅه چې په مسکو کې د دلته غوښتل چې فلیټ په افغانستان کې په دا ناشونی وي بیا امریکایان چې راغلل اکثرا د کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو مرسته پکار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیر شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي
مننه خټک سب واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لالا موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننم په هر کور کې الته یو سنت جوړ دی هم دغه سکه تاسو لالا موسی ګجرات ګجرواله د تور شینو الته کې په کورونو کې دننه د باد پکی جوړیږي د چت والا پکی جوړیږي بیا د بجلی تارونه جوړیږي او د کورونو دننه او دغه خارونو
حتی چپلی چې تاسو د 400 چپلی یاد
کړی خلک هغه بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په هغه خلکو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کسوي بلکې هغه سره د گاوند 15 شپږ کسان نور هم راځي خو دې ته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په اغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو اغه وی چې اغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دي اغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د اغه سرپرستی نه کوي او اغه سره مرسته نه کوي بجلی ګرانه شو یعنی د برق نرخونه چې دی غډیر زیات ګران شي بیا بجلی شته دي نه او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي خلک د چین سامانونو اخلي دا سامانونو نه اخلي دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی هغه صادرات زیات دي واردات نشته نو هغه سنتونه کني اسي ته هغه بیا خو یو موخه برابرۍ
مننه خټک صاحب افسي صاحب لته څخه مننه کوم لاوریدونکو هم منندوی يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننې و مې ورځ کوربې نن خبرېږي چې ننګرهار کې ماسلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده خو د همدی پونتونی وسرچنه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرېږي چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختولې ده د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو لنیوکو هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوریت نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستانی شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو توان دي شوی خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی پاکستان او ټي ټي پی ته د طالبانو مشورې د طالبانو د داخله وزارت مرستيال وایي جګړه نظامونه ړنګي پاکستان کې د سولې حل راشي پاکستان وایي مشورې مراکوي ټي ټي پی وځپي
حمایت چه د پاکستان فوجان و دیونه کړه د نو داغي و د پاره دیتا په مقابل کې داسي کار وکړي چې دا غوډه لپاره ګټه ورورسه او دا غا افراطی دونه لکه ټي ټي پی دا غي مخه ونیسي که چیرې نظام خرابېدل خراب کار ونه دی ول په چیرې ځل سي کې دا یو مشروع او قانونمن نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي
ګوندونو ته د طالبانو د عدلی وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نو افغانستان کې جرم دی ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده طالبان خپل څو ګوندونه دي
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري د احزاب نام احستل یا د حزب نام احستل تا ته یو جرم ده
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دي او تاسو عذاب له منځه وړي دي هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري قانوني اساسي ولري درې قواوی ولري کوئی مقننه کوئی اجرائیه کوئی قضائیه
لا خوانځي ورسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وای خو کابل کې کورسونه وای نجونو ته له تدریس منه شوی دي فعالانو بیا نیوکه کړي چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي
سوچ لیکانو ماته لکه مونږ خپل هیله لا 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 صبر کړی دی مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسل سوي دی خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په زه خوب وینم خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړه کور ته راځم او ډیر نا امید یم
نو غواړی ټولنه ته یو افغان امور داس یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وی افغانستان راپورته کی دوه واړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخه ننداری ته ایښی دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه لپاره ویلي چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ٹی ٹی پی باید له خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ٹی ٹی پی ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نشي پرځولی. خو د محمد نبی عمری دغه څرګندونو د افغان فعالانو نیوکې له دې عمله لپاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړې او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا ښیي هر چا ته اقتدار ده اقتدار ده اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دېو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بې وطنه شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغست او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تون خبرګون خودله ویلي دي دوی له ٹی ٹی پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلانګ او د پلان ترمنځ دي که چیرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغې په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو دیونه کړی دی نو د هغې دپاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ٹی ٹی پی د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وی نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړې. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی دی چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغسې ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب و ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
ویلیجی شیز مر پښون کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یو کرپټین کې یو خو ځان یعنی چی
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکه پارولې چې لمنځه د سولې ولسواکۍ ملي نهضت امرسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزی د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپل یو ډول ګوندونه بللې. دواړو سیاسي چیرو له آزادۍ رادیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړې.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچې په زور قدرت نیولی شي خو د برچې په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي دا په نسان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي، نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي. اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښه جنیت ورکوي، د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به اوس تر ډېر ښه تقویه شي، چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي ولس اوس د دوی پر ضد باندې عکس العمل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوي جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې له 500 زیات ګوندونه او له 500 زیات مدني ټولنې فعالې وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لرلې او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او کسام تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځای مهغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوې پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوې. د طالبانو د ستري محکمې په ویپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهل او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی. خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تیښتې په جرم 1.5 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9.5 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د وی خزي په ګډون 2 تنه 15 دوری وهل شوی. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دوری او فراکی یو کس د لواتت په تور 10 دوری وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په د استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدود او تنفیز دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همحاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوې تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نه شو. اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخور بند کړي دي، او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکړي یا هر خبره کوي څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دوی خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوي، او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ABC امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده وته او پر دې اترهګری ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 3 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وای. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تیره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړې. او روسه لاغی چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وجل او د هرات پر بلسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتشب یو ماینونه وهل په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې دا مهال هره میاشت شاوخوا شپېته کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره ماشومان دي خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر شپېته نه بلکې له اویاو تنو زیات دی سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي ځکه د دوی په وینا د دغې هیواد د ولسوالیو دوه پر درېیمه برخه په ماینونو لړلې ده نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو پوښلې سیمې پاکې کړي خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلی چې د پاکولو امکان نشته
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادقه نه وه خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلي چې پاکستاني شمېرې یې پکې ورکړي دي په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یوه پاکستاني شمیره ورکړي او ټینګار کړی ده چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هک کېدو او رپورټ کولو په اړه یې خلکو ته پوهاوی رسولی
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوي دي یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه جالبه دا د خرڅونکی پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چې چېرته داسې دا پاڼه اخلي دا ډېر غټ خیانت دی دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی په دې کې ورسنی خبرونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته ورسنی خبرونه پکې پراته دا خرڅون ته وړاندې کېږي دا ډېر غټ خیانت دی او زه په دې ډاډه یم چې دغه پاڼو هیکر یا اوسنی اډمینان دا په کابل کې دي
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغۍ له امله د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او د غشمیري حیرانوونکي بللې ویلي دي چې اتیا اتیا سلنه قربانیانې میندې او ماشومان دي د غراز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري لپاره د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغۍ او څه باندې 470,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ داخته ناروغانو شمیر نږدې 1,400,000 او د مړو شمیر یې 2,809 تر ورسېده د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دبليو ایچ او د نوی راپور پاړه زموږ پښتنو ته جواب نه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. اوسم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچه سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغو غلو شمېر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغو غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنۍ وغړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پرا خلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلط ترې په تښتولي او ټانکونو وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ پیل کړې، د تصفیې د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیې په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیې د کمیسیون فورمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیې کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستان ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشې شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو وخت پر کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستان وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیرونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال د دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطې تقدیم او د وړو پریښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړې او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه افغانستان دی، په کابل کې د افغانستان ملي ارشیف لخوا د قران کریم بیلابیل لرغونی په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې ننداري ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتوري او میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي، 15 ورځو لپاره به د خلکو د ننداري په موخه ایښي وي. ننداري ته ایښودل شوي نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسولانو په وینا د ملي ارشیف لیکلي او قلمي اثر د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر نن پکې 200,000 تاریخي اثر، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیرونه بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو وی ډلګي د ورسپارل شوی پروژې لمخې بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم لزان سره لیکدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وای د دغه ډرون الوتکه جوړونکو محصلینو لکاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده د الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه ښودل شوي وو. دا کوم نه وخت نه ده کله چې ازادۍ راډیو دغه ویب سایت چک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پونتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادۍ راډیو د نن و مورز عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مهروي.